پی‌یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه. د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان په ځینو سیمو له هغې ډلې غوربند او شاجوی کې بېګا امنیتي پیښې شوي او پکې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو له دې سره سره د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې اوربند تمدید شي. په بهرنۍ مسله کې هم اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکي اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. دا ټول تر خبرونو وروسته. خبرونه به اوس فریبا ظاهر واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړ او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویلې چې له تېرې ورځې راپدې خوا طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو درې ځله حمله کړې دي. زابل، فراه او پروان هغه ولایتونه دي چې دا بریدونه پکښې سوي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. خو د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکړی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او دوه یې طالبانو اسیر نیولی دي. نوموړي وویل دا نښته تېره شپه دوې بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شاهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نښتې کې یو طالب هم وژل سوی چې مړی یې د شپاسې مکه پاته دی. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کېږي طالبانو اسیر نیولې، شایي له طالبانو سره جوړجاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب کې وی ترافیکی پیښې لاس کسه وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني وین عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې.
دوه را د واسطه کې اردو اینا هم سراچه بوده.
دی وی دوه سراچه ډوله موټر یو له فاریاب څخه اندخوی ته او بل له اندخوی څخه میمنې ښار ته روان وو چې د دولت آباد او قرمقل ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله دا پیښه وسوه. په نتیجه کې لس تنه وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. شغله یو رشوایی په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستاسو زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو ښایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لژکیو اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پوري دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ دا وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو په ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیه ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا یو میلیون اویغور مسلمانان او نور لژکۍ د اجباري کارونو یوه کم کې راټول کړي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکی اټومي همکاریو پر سر وزسوي معافیت پای ته رسیدي. مایک پومپیو پرون د می په وښتم وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل یو شمیر ژمنې ماتې کړې، نو ځکه پر د دې معافیت دوام توجه کېدای نسی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستي لاستاورنې دي چې د لمنځتلو په حال کې دي. ښاغلی پومپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به لنړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي یا ګوښه سي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته مخته کیږي او یا به هم د خپل اقتصادي ماتې غم خوري. د خبرونو پای.
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. خبرونه د ازادي روډ په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سره لدې چې په ځینو سیمو کې بیګاش په ناامنۍ شوي او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف زور کردن، اما تایموز هم منتظر استیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شد و که تشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند او تر هغه وروسته د ځینو ناامنیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په کونړ کې په مرکز اسد آباد کې خلک د څښاک د اوبو له کموالي سره مخ دي او وایي چې د څښاک اوبه نه لري. د کونړ یو اوسیدونکی جاوید:
زمونږ د اوبو مشکل ډیر زیات دی، هیڅ د څښلو اوبه نشته دی، د بارانه اوبو څخه مونږ استفاده کوو.
د بهرنۍ مسله کې هم اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکی اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. مخکې د ایران د ملکی اټومي چارې په بندیزونو کې نه وي شاملې. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. له تیرې ورځې راپه دېخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه درې حملې شوي چې پکې دواړو خواوو هم افغان ځواکونو او هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوه. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان زبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې به امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شنوای چې طالبانو تیر شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال اميري وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي اميري په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د خطر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیری ضرورت وی چې تعرض اجرا کی بیا دنو دغه معلومات په اساس دقیق پلان گزاری دی وکي او تعرض دی وکي. غیر لغنا از ما په نظر بهتره بدوي چې دفاعي حالت کې اکټیف موجود وي. کچیر ضرورت وی چې دفاع وکي دفاع دی وکي، کچیر ضرورت وی چې تعرض وکي د دښمن د فعالیت د خونسا کولو لپاره دی تعرض پلان کې او تعرض دی اجرا.
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربان له هرکلي وروسته د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي وو چې له دې سره د ټولو آزاد شویو طالبانو شمیر 2000 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلاشر پین زباندی خبرونه کو. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
نړیوال بانک د افغانستان ملي پروژې چې د خاري میثاق پروګرام تر چوکاټ لاندې وي تمویلوي. د افغانستان ولسمشر مانی څخه په یو خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام د نړیوال بانک له چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس لاره په دې اړه خبرې کړې دي. په دې ویډیوي کانفرنس کې همداشان له بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو د ښه تولید، افغان بزګر ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش او د اوبو لګونې پر معیاري سیستم هم بحث شوی چې د اعلامیې له مخې نړیوال بانک ورته د ملاتړ لپاره ټټر وهلی. د ولسمشر مانی لوري په خبره شوې اعلامیه کې د غشان ویل شوې چې ولسمشر په دې ملي پروژو کې لنړیوال بانک څخه د ځنګلونو جوړولو او ورڅخه د ساتنې په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د سرو زرو یا طلا د قاچاق د مخنیوي په هدف په دې محصول تعرفه راکمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل دغه ګامې د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول د سوداګرۍ د رسمیت پیژندلو په هدف کړی دی. د نوموړي په خبر افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له طلا څخه په کلنی ډول $600 تعرفه اخلي. د ښاغلي مسجدي په وینا اوس مهال په بازارونو کې د یو کیلو طلا قیمت له $25,000 ته رالوی دلی. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو لمخې پخوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې وه چې دغې چارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو وی پاڼې باندې د خبرونه هم د نورو خبرونو ترڅنګ ولولئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکي اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي. په دې سره به له ایران سره د نړۍ د قدرتونو اټومي توافق چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و وروستۍ برخه یې هم چې تر اوسه عملي کېدله خلاصه شي. امریکا په 2013 کال کې له دې اټومي موافقې ځان وویست او په ایران باندې له سره بندیزونه ولګول او دلیل یې راوړ چې دغه توافق نیمګړی او بې ځایه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د مې په 8 وویل ایران په مکرر ډول د خپل اټومي پروګرام په تړاو له تعهدونو تیر شوی او له دې کابله د دې هیواد استوي پروګرام د معافیتونو تمدید توجیه نه لري. فرشتي جلالزی په دغه موضوع کار کړی او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه جزئیات شریکوي. فرشتي سلامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو په دې تړاو نور څه ویلي دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران د اټومي پروګرام سره ځینې شرکتونو ته په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې پومپیو وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو تعهدونو مقرره سرغړونه کړې ده. کله چې په 2015 میلادي کال کې ایران د نړیوالو سره اټومي موافقه برجام لاسلیک کړه، د هیواد ته اجازه ورکړ سوې وه چې له روسیې، اروپا او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته ادامه ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لیکلي چې زنن پر برجام په برجام کې د ایران پر اټومي پروګرام له بندیزونو د ورکړ شوي معافیت د وخت د پای ته رسیدو اعلان کوم. پومپیو لیکلي چې د ایران د رژیم اټومي اخاذي به پر ایران فشارونه زیات کړي او په نړیواله ټولنه کې به د ایران رژیم لا زیات منځوي کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور ایران ته ورکړ شوی معافیت نړیوالو کارپوهانو ته د دې موقع ورکړی و چې د تهران پر اټومي هڅو او د ایران د ساینسي تحقیق پر پروګرامونو چې د ملکي سولې او اهدافو لپاره دی لکه د دوا جوړول کلک او لنډې نظر ولري.
مننه. د ایران د هستوي معافیت لغوه کېدل به د ایران لپاره په لنډه موده کې څه پایلې ولري؟
و لدی سره با له ایران سره د ملکیت می همکاریو د پایتر سیدو مافیات سره با په دې معنی وی چې نړیوال د عراق د ترنو بوت ریکټرونو په کار د تهران د تحقیقاتي ریکټر لپاره د سوند موادو د برابرولو په برخه کې او له ایران د اټمی زبالیا یا د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې همکاري پایته ورسوي. د مافیات لغو کېدل به همدار اس هغه هیوادونه چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټمی موافقه لاسلیک کړې و لکه بریتانیا، جرمني، روسیه، چین او فرانسې چې د موافقه د بریالیتوب لپاره یې هڅه کوله لدی په چيلي حالت سره مخامخ کړی. ځکه په عین وخت کې امریکا غواړي چې هغوی په ملګرو ملتونو کې ورسره یو لاسي او پر ایران د وسلو هغه بندیز چې ملګرو ملتونو لګولی تمدید کړي، نو دا به د ایران لپاره یو پیچلی وضعیت وي او همداراز د هغو هیوادونو لپاره چې موافقه یې لاسلیک کړې ده. د وسلو د کنټرول په ټولنه کې د غیر اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مشر کیفري دینپورت په دې اړه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبري برخې ته ویلي چې د معافیت لغوه کېدل په موافقه کې غړي هیوادونه په سخت وضعیت کې اچوي، ځکه کچيري هغوی له ایران سره همکاري ته دوام ورکړي د امریکا لوري د تحریم لګواش سره مخ که ژاو کچری هوغی له ایران سره همکاري بند کړي، نو په خپل به پر هغه موافقه تیری کړی وی چې له ایران سره یې لاسلیک کړی ده. د یادونی وړ ده چې د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې د ایران له اټومي پروګرام سره د نړیوالو ملکی همکاریو معافیت د دې لپاره ورکړ سوی و چې د ایران اټومي هڅې شفافې شي او د وسلو د جوړولو قابلیت یې کم شي. خو په کانګرس کې د دې کار مخالفانو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره دا سوال څرګند کړی چې د همکاریو د دې معافیت لکه بل ایران موقع پیدا کړی و چې داسې ټکنالوژي ولري چې حتی د اټومي وسلو په جوړولو کې هم بیا کار ورڅخه اخیستلای شي.
مننه. مادي ایرانی چارواکو د دریز په خاطر باندې سرچ وکړ خو تر اوسه څه نه دی ویلي. څه فکر کوي په دوی څه ویل دی امریکا د دغه بندیزونو په وړاندې؟
د ایران حکومت تر اوسه کوم رسمي دریس چې دوی به خبروي هغه به وروسته د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا به حتما دارا اخلي او ورزونکي به هم واوري ورسره شریک بسي. خو مخکې د ایران حکومت ډیره واضح خبره ده چې د امریکا له دغو سیاستونو او پالیسیو سره سخت مخالفت لري او دوی حتی د امریکا دا د ځینی کارپوهانو په باور چې امریکا دا هڅه کوله چې پر ایران حد اکثر فشار راولي ترڅو ایران قانع سي یا مجبور سي چې پر برجام لسره خبري وکړي او د برجام پر شرایطو لسره بحثونه او چنې پیل سي. خو د ترامپ پر ادارې منتقدان په دې باور دي چې پر ایران دغه د حد اکثر فشار راوستلو پالیسي نه ده توانېدلې چې هغوی دې کار ته قانع کړي او ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلی و چې دوی پر برجام لسره خبري نه کوي.
مننه کوم فرشته جلال زیوه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په کړو پاړه باندې مخ خبر کړو. هغه ویلی دي چې امریکا متحده ایالاتونه به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي په دې کې د ایران د ملکی اټومي چارې تر تمرکز لاندې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو. په ټوله نړۍ کې په دغه ویروس باندې د اخته خلکو شمیر 5,615,000 ته رسیدلی او د مړو شمیر هم 3,55,000 کېږي. د هغو کسانو چې درملنه شوی شمیر 2,5,000,000 شوی دی. په افغانستان کې هم ویره شته چې دغه ویروس په چټکۍ روان دی. د جانز هاپکنز او د ورلد میترز د ادارو د وروستیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 14,000 ډیر کسان په دغه ویروس اخته شوي دي. یوازې 580 مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې ثبت شوي او د مړو شمیر 215 ته رسیدلی. په بیلابیلو سیمو کې د ویروس اندېښنې شته. د افغانستان په سویل ختیځ کې بیا پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کرونا پیښې لري. په دې اړه احسان آریان له پکتیا یو راپور رالیږلی.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوي، چیرته چې میاشت وړاندې د کرونا د ناروغانو د تداوی لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 8مه پای ته رسیدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکي او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي راډیو ته وویل،
شلو اله دیر شو ورځو په اوږدو کې به بشپړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. خو نن میاشت پوره شول، تر اوسه پورې 10% کار هم نه دی شوی. دا اول ځل نه دی چې د پکتیا والی خپلو ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې له یوې خوا د کرونا مثبتې پیښې ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. دای وای یوازې دا نه بلکې ګڼ نور پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوی او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی و، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتیږي، دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده او د ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سرکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوي نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی وی لایوی خو د کورونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چاره پر وخت بشپړې نشوي، خو وایش په تسلنه پاتې چاره به هم ډیر ژر سرته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
دا پیش سخت تعمیر ده فاونډیشن څلويک سلنه جوړوي او هغه مکمل شوی دی. او چون کرونا او روزه وز په 50 کاری ورځو کې به ونه توانی چې تیم شي د خلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي او له اختر له ختمتا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د غسل بسترز روختون د جوړدو د پس بهیر پړه د غ انتقادونه په داس حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 399 کسانو ته رسیدلی، چې له دې شمیر 400 کسان روغ شوي او 6 نور مړه شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم ورزو کنړ ته په مرکز اسادآباد کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه ته لاسرسی نه لري او دوی وایي د ویالو لوبو همدارنګه د باران لوبو ګټه اخلي چې بیلابیلې ناروغۍ ورته پیدا کړي دي. په دې اړه روح الله انوري د ازادي راډیو خبریال کنړ یو راپور رالیږلی.
د کونړ مرکز اسادآباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکې د دې لپاره راوړي چې له منډکول چینې څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو، ټاپکو کې اوبه دي نه، کنه کلي کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو. کویا نه اوبه راو، کله سین لرا شو، کله دې منډکول چینې لرا شو، دینې وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات دی، ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ هم راغستې، 5-6 ټاپکې پکې واچو او را شو دي جینې لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چی هر ورځ ل دی زایا کورته او بو ورسبی ډیره وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتیوی جابر هم لاسګاډی کی څو بوشکی چبلی د سخلو پاکو بو پسی شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي وای
زمنګ د بو مشکل ډیر زیاده هیڅ د سخلو بنشته ده د بارانه بو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولې څخه مونږ د بو استفاده کوو بیخی مونږ د بو ډیر زیات مشکل
د اسدآباد اوسیدونکو به ډیر ځله د ولایت مسؤلینو سره د سخلو د اوبو د نشتون ستونزه شریکه کړې ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنې کړې چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه ده راغلې چې دوی او د دوی ماشومان له اوبو راوړلو خلاص شي. د دم کلي د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکول وبو مشکلات دی کلی کې بینتهای ډیر دی، بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړی دی، خو غږ دلته څوک نه اوري. دا غریب ولست هر قسم ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډېرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپه وایي
دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعضې پرازیتي ناروغان دي لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس، دا ناروغي د جاردیا یا عام اسهالات لکه کولرا شو، له دغې نه علاوه مورقه شو، بعضې پرازیتي نور امراض لکه چیچان شو، چې دا ټول په دغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې. او
د کونړ حکومتي مسؤلین هم مني چې په اسدآباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنی شوی چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانې لو ریاست ژمنه دا و چې په نوې نن د بدیار لسونه نوې هم کال کې به د اسدآباد ښار دم کلی او کراړ او شاوخه څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی دی او اوس په ډیزاین اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو لپاره برنامه لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علی کنیولې ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې د پنځه شپږ میاشتې مایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو له خوا نه نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د لوړ پوړو چارواکو نه او د اشرفانی صاحب نه دا غوښتنه ده چې دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو بیا د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. وسلام.
زه ازادي راډیو ته زه د اوس نه د سلیبور کم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خلکو زخما استادان یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړې. مونږ نن کوله معلمای وکړې، اوس ما امتحان ما ورکړه، د امتحان کیا کم یو هو. د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي. هیڅ شان نه لري. د مونږ د ازادي راډیو د ګران منصبینو نه دغه خواسته چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ورسې.
زه شر احمد د هلمند ولایت د ګریش کلسوالي د کلیګز د سیمې څخه پیغام پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې د غزمز د کلیګز ساحه چې دی د ګریش کلسوالي سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوري په ځمکې زموږ د کلیګز وي شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولیدي. تقریبا یعنې دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کلی یو د حسین زرا کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامو کلی و دا غزما د دولت داخله دی چې دا هم ته دا غزنی وطن ته پوخ ګرابونی ورواچي د روټ غاړه په خاکی دا چې خلک تیر سول چې تقریبا ټول د زمينه سول ولاړه په نور ملکو کې ستراتیجی فاران ماجر سول د ځای سول د ټول روټ جوړول نو دا غزنی د دولت داخله دی چې دا کلی ګز چې دا روټ دی په خاکی ځای نور دی چې په خدي کې سره سلام او احترام مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې کېږي. لومړی به فریبا ظاهر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، تر هغه وروسته به بیا دوهمه نیمایي پیلوو.